فشار راولی چې سول راولی زمونږ خیر د سیمه خیر په سوله کې دی خو جګړې کې نه دی.
د پاکستان لسین ایالت څخه کابل ته راغلی سنوبر اکرم بیا په دې نظر ده چې د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې باید یوازې تر غوښتنو محدودې نه وي، بلکې هر هغه کار چې د سولې د راتګ سبب کیږي دوی باید وکړي.
تاسو پوهیږئ چې موږ تل د سولې غوښتنه کړې ده خو د عمل په ساحه کې بیا کار نه دی شوی. موږ یوازې د سولې په اړه خبرې کړې دي او دا مو ویلي دي چې موږ سولې ته تیار یو، خو پوښتنه دا ده چې سوله به څنګه راځي. موږ باید د سولې لپاره خپله کار وکړو او د یو ستونزو او خنډونو سره مقابله وکړو چې په دې برخه کې زموږ مخې ته راځي. هغه مهال امکان لري چې یو سولیز ژوند مو په برخه شي، خو که موږ یوې معجزې ته منتظر شو چې یو څوک به راشي او موږ ته به له یو ځایه سوله راوړي، دا امکان نه لري.
دا چې د سولې په برخه کې به د ځوانانو هڅې څومره اغېزمنې وي او هغه ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي کومو مسایلو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سیاسي مسایلو له کارپوه مشتاق رحیم سره خبرې کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
رحیم صاحب، په دې وروستیو کې د ځوانانو ځینې حرکتونه، کانفرانسونه او غونډې د سولې په برخه کې کیږي. یو باور خدا هم دی چې سوله یوه لویه کیسه ده، یعنی هغه نړیوال قدرتونه او حکومتونه چې په دغې سیمې په مسایلو کې ښکیل دي یوازې هغوی کولی شي چې سوله راولي. دغه نړیوال قوتونه دي که سیمه ییز قوتونه دي او که هیواد دننه هغه کم سیاسیون دي، دوی خو هم یو تګلاره او یو پالیسي خپلوي د سولې لپاره. په دغه تګلاره باندې اغیز درلودل دغه سیاسیون دي ته اړوي ستل چې هغه لارې چارې، هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره دي، هغه تګلارې چې دا ولسونه غواړي، د دې ټولنې ځوانان غواړي، خصوصا د داسې ټولنې چې د نیم څخه زیات وګړي ځوانان دي، دغه سې ټولنو کې د ځوانانو حرکتونه کولای شي چې د نړیوالو، سیمه ایزو او هیواد دننه د سولې اړوند لوبغاړو باندې مثبت اغیز واچوي او دوی دې ته اړ باسي چې هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره، پایداره، اوږدمهاله او رښتونې سولې ته زمینه مساعده کړي، نه دا چې یو سیاسي جوړجاړی وي د سیاسي قدرت لاسته راوړلو لپاره.
له یو شمېر ځوانانو سره چې موږ وغږېدلو د هغوی خبره بیا دا وه چې د سولې په برخه کې دغه هڅې چې تر اوسه پورې ترسره شوې ډېره محسوسه نتیجه یې نه درلودله، ستاسې په نظر ستونزه چیرته وه؟
زه فکر کوم چې محسوس اغېز یې درلود. تاسو وګورئ چې 2010 کال را په دې خوا د سولې اړوند دغه کم حرکتونه چې شوي دي، همدا لامل دی چې نن په جرات سره ټول اړخونه د سولې خبرې کوي، که هغه اړخونه چې په جګړه کې ښکېل دي حتی هغوی د سولې خبره کوي. حکومت چې دغه کم واړه اختر کې بندو که دا د چا زورو، د هلمند ځوانان را روان شو، پلی را روان شو، کابل ته راغلل، یو پیغام ولیکدو هغه چاته چې پریکړې کوي او په هغوی باندې اغیز واچو. نو راځي ډیر مایوس او نو سیګو. هو، دا چې د افغانستان جګړه خپل اړخونه پکې بيخي ډیر دي. افغانستان جګړه ډیره پیچلې ده، ډیره اوږده مخینه لري. دغه حرکتونه شاید دومره زر اغیز نه لري، دومره ژور اغیز نه لري څومره شي خلک توقع لري، لیکن هغه ستبی لري او تبان لري او درلودلای دی.
ورسته پختنه دا چې ځوانان په برخه کې څه کولای شي، هغه ځوانان مثال په کلیو کې دي، په ښارونو کې دي، په دې خاطر چې دوی وکولای شي یو ګټور کار د سولې دراتک په برخه کې وکړي، نو څه کولای شي؟
ډیر کار کولای شي. لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولېس کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي. هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو، مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي، لاسونه سره ورکي او په ګډه باندې سره کینی او دغه اوسنی ناورین څخه د وتلو لپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا دغه خپل شبکې سره لا وغځي او دغه خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچه، په ستراتیژیکه کچه باندې پریکړې کوي هغوی ته ورسي، هغوی دې ته اړ باسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم لاتړې شي، د هغو په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي تر څو هغوی اړ باسي چې هغوی د جګړې څخه منی او د سولې خواته راوګرځي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره، د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده داخې له منځه وړلو لپاره ناستې جوړې کړي، مباحثې جوړې کړي، جرګې جوړې کړي. د دې له لارې زه فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کال ډېر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ موږ ترویج کړو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته را سره کوشیر کړو، بیرته را جوړ کړو، او په دې برخه کې د ځوانانو ونډه ډېره مهمه ده.
اوریدونکو د تاندې څنګه خبرونه مو هم دومره و. تر بیا ښه وخت. حقیقت صدای
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د بيدریغه درغلیو او انتخاباتي جرمونو د درلودلو لامل د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغوه اعلان کړ. د دې کمیسون مرستیاله همیرا حقمل وای شاید د یو شمېر نورو ولایتونو رای هم باطل اعلان شي. زه اکرام الله اکرامم او د حقیقت څه دی روانه خبرونه مو هم دې مسلې ته ځانګړې کړې ده. د نن په خبرونه کې مو د انتخاباتي شکایتونو د سن مرستیاله همیرا حقمل ملمنه کړی د هیله ده تر پای را سره ووسی. اغلی حقمل، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې لدی کړو چې د کومو دلایلو له مخې مو د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغوه اعلان کړل؟
مننه. اول خو دا خبر باید وکړم چې د شکایتو د کمیسیون د مرکزی دفتر پریکړه په دې اړوند باندې نه وای ده او قطعا قابل د تغییر نه ده. او دوهم هغه دلایل او موارد چې باعث د ابطال د رای د حوزه د کابل شول، هغه د انتخاباتي تخلفات او تخطی او جرایم او د لوړې کچې موجودیت و. چې تر دې دمه ګمان کېده چې هغه با شماري چې د ټاکنو د کمیسون د خانه پلار اچول شوې ده، دا به یو څو کولای شي چې شفافیت تضمین کړي او تور او سپین رای یو د بل نه جدا کړي. اما متاسفانه هغه وضعیت چې حل روان و برعکس و، یعنی و راست پا و راست پیواز دو چه پاک رای زیادی شی طور رای دلتا دیر دل او پا دیر آسان طریقه بانده متاسفانه چه پا رایو که لاسوهه نکیدله. بناهن اندارنگه هقه گزارشونه چه مقتد مدنی طولانو ده خانه را کرل شوال پا خبل ده بعض حکومتی مرجی و ده خانه کمیسون تا راغلل او پا خبل ده شکایات و ده کمیسون ده ثبت شکایات و غناظرین چه تقریبا 15,000 و شا و خاک پا طول و مراکز که موگ در لو دل دی میدیا و دی رسنه و پا اساس ها مختلف بلا بلا اسنا چه دی موگ لاس در غلی و دوگو پا اساس بانده او همدارنگ دی قانون د صراحت په اساس باندې چې د شکایتو کمیسون ته د صلاحیت ورکړل شوی دی چې کله وروسته د دې نه شکایتونه ورته راسي او وروسته د دې نه چې په خپل تشخیص بررسی کې کله چې ګوري چې په یو حوزه د انتخاباتي کې تقلب، تخلف او انتخاباتي جرایم تر 80% یا 90% لوړیږي، په هغه صورت کې بل هغه لار چې قانون پیشبینی کړی ده هغه داده چې د شکایتو کمیسون د هغه حوزه رای باید باطل اعلان کړي. او کله چې د رای باطل اعلان شوه نو بیا برته بعدی قدم گرزی د ټاکنو کمیسون ته او د ټاکنو کمیسون بیا د قانون په اساس مکلف دی چې وروسته د یوې هفتې نه برته په هغو حوزه کې به ټاکنې ترسره کړي.
په کابل کې به لیبی ونی په جریان کې دوباره د ولسی جرګې انتخابات ترسره کړي.
یو نه وروسته دغه قانون کې صراحت لري، اوس به د پښتنه باید دغو د ټاکنو د کمیسون وشي چې د څومره آمادګي ورته لري او څومره توانایي لري چې دغه ترسره
کړي. فکر کوي چې ښه پریکړه وشوه؟
کاملا، نه تنها دا چې د اوسنیو انتخاباتو په خاطر تاثیر گذاره ده، بلکې د راتلونکو انتخاباتو، خصوصا د ولسمشرۍ د انتخاباتو، د ولایتي شوراګانو، د ولسوالۍ د شوراګانو په خاطر، ځکه چې دلته یو تعداد زورواکان او هغه کسان چې دوی پیسې درلودل فکر کړل چې هر شی په پیسو ممکن دي، د تورو پیسو راکړه ورکړه بیخي اوش ترسېدلې. اما د خلکو پوهیږي چې نه قانون هم شته او بعضې مراجع شته دي چې هغه مستقلانه او بی‌طرفانه پریکړه کوي او قانون پلی کوي چې د قانون په نتیجه کې ان شاء الله دوی خپل جزا لیدلې.
فکر کوي چې شرایط دې ته برابر دي چې دوباره دې بیا په کابل کې انتخابات وشي؟ په تیرو انتخاباتو کې امنیتي مشکلات، امنیتي ستونزې، د خلکو یو ډول ویره، لدی هر څه سره سره خلکو بیا په انتخاباتو کې برخه واخیسته بلکې څنګه چې تاسو ول د قانون په اساس باندې تر 90% پاکی رای کوینو تاسو باید هغه سیمه باطل اعلان نه کړئ. خو له دې نه چې ناپاکی رای ډیریږي نو هغه باطل اعلانېږي. دلته طبعا پاکی رای مشته د پاکو رایو کارونکو ته یو ډول توهین نه بولی تاسو؟
نه قطعا، دا ځکه چې موږ وایو چې 90% ناپاکی رای دلته ډیری وي او 40% طبعاً د شفافیت به خاطر، د عدالت به خاطر، شاید هغه کسان هم چې پاک رای درلودلی وي د افغانستان د ملی مساله و به خاطر. هیڅ وخت افغانستان که فکر کوم چې اکثریت خلک خصوصا هغه کسان چې دوی پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو، شاید خپل شخصي ګټو ته ملی ګټو نه ترجیح ورنکړي. شاید دوی هم په دغه فکر وي چې چیرته شفاف انتخابات وشي، هغه کسان چې نن کم پاک رای لري شاید په دوهم پړاو او که دی زیاتره پاک رای ترلاسه کی، ځکه د خلکو باور دلته په قانون بندی باندې ډیریږي. او هغه کسان چې تر اوسه په مختلفو معاملو باندې رای اخیستی وي، هغه پوهیږي چې نه والا نشو کولای. یعنی هغه خلک موخ په ګوندو کل، قانون په ګوندو کل، او د موخ تصمیم په ګوندو کل. دا خلک باید بیرته هغه کسان چې ناقضین د قانون دی، هغه کسان چې متقلبین دي، مجرمین دي، هغه باید کوشش بیرته ونه کړي چې په پښو باندې ودری. نو د دې په خاطر دغه مسئله مسئولیت ګرځي د ټاکنو کمیسیون ته، حکومت ته، چې هغه ممکنه شرایط باید برابر شي چې د کابل خاریان او هغه افغانان چې په کابل کې اوسیږي دوی بیرته هغه خپل حق ته لاسرسی پیدا کړي.
د شکایتونو د کمیسیون د مرستیالي په توګه فکر کوي چې شرایط برابر دي؟
بله، هر د قانون تطبیق ته هر وخت شرایط برابر دي، او بالاخره د فرهنګ باید مو په خپل ټولنه کې ومنو، ارزش ورته ورکو، تعمیم کو او ترویج کو، تر دې نه چې په قانون ماتونه او د قانون ګریزه دلاره نه وغواړو چې قدرت ته ورسو. د قانون تطبیق ته هر وقت او زمان مناسب وخت دی.
خوب، د یو شمیر نور ولایتونو نم راپورونه دا موجود دي چې تقلب شوی په پراخه اندازه باندې درغلی شوی. دغه ولایتونو په اړه به پریکړه څنګه کیږي؟
د باز ولایتونو اسناد تکمیل شوی، دوسیه تکمیل د مختار لیګلی دي. مثلا وردګ، میدان وردګ ولایت، هغه ته به ان شاء الله ډیر زر د ابطال پریکړه وشي. فراه که هم متاسفانه اکثریت رای د خلکو هغه هوایی سانحه کې د منځه ولاړې وسوله، هلته ممکنه ده چې کمیسیون وروسته د خپلو څېړنو ارزیابۍ نه کوم تصمیم ونیسي. او بعضې نور ولایت هم چې ستونزې لري، موږ منتظر یو چې اول د خپله د مربوطه ولایت د شکایاتو کمیسیون ټول قضیه وڅېړي، او دغو که چېرته دغسې کومې نتیجې ته دی ورسېدل چې وضعیت لکه د کابل غوندې وای د نورو ولایتو چې هلته به رایه په عمومي شکل په یوه حوزه کې باطله شي، هغه بیا دوی په خپله په قانوني شکل، البته موږ نشو کولای چې د هر ولایت رای باطل کړو په یوه حوزه کې، فقط په هغه اوزو کې چې تقلب او جرایم د کابل په سطحه باندې و.
یعنې څو ولایتونه داسې موجود دي چې د هغې ټولې رایې به باطلې اعلان شي، امکانات د دې شته؟
دا مخکې نه نشم درته ویلی، ځکه چې دغه مربوط په بررسۍ او رسیدګۍ د خپلو ولایتونو ده، چې هغه رسیدګۍ او بررسۍ کوي، بیا هغه نتیجه موږ ته پیشنهادی وي. چون د رای ابطال په یوه حوزه کې د مرکزي کمیسیون صلاحیت دی، فقط دوه ولایته چې یوه د یوه دوسیه تکمیل ده، وردګ دي، او بل هم د هغو پیښې په اساس ممکن فراوي او نور حالات د څېړلو کې دي. کله چې نتیجه د موږ سره نهایي شوه، بیا به کېدلی شي لکه نن ورځ هغه هم د تاسو شریک.
یعنی څو نور ولایتونه هم داسې شته چې د هغې رایې به باطلې اعلان شي؟
ډېر نه دي، کم دي، خوشبختانه چې کم دي، شاید څلور ولایتونه اضافه نشي.
یوه بله مسله، حکمل صاحب چې ویل کېږي د شکایتونو کمیسیون او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ اختلافات دي، شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دغه پریکړې د داخلي اختلافاتو له وجې نه رامنځته کېږي.
دا به نو عوامو فکر وي، ځکه چې تاسو دلته ټول اسناد ولیدل، د کابل د ولایت تقریبا 3000 دوسیه ولیدل، چې هلته زیاته راغه په زیر رنگ دوسیه ټول تخلفات د انتخاباتي، او په سره رنگ چې هغه هم په زرها او دوسیه کې هغه جرایم د انتخاباتي، او بل دا چې وګورئ دغه په خپل ماهیت کې د دواړو کمیسیونو ماموریتونه بیل بیل دي. هغه عملیات او اجراءات د ټاکنو د قانون په واسطه کېږي، او د اوغونه د موغو پروسه د اجراءاتي او عملیاتي پروسه نه کوم شکایت چی کېږي. هغه بیا کمیسون د شکایاتو ته رسی، او که خلک مثلا یا تاسو په دې نظر باندې وای چې موږ په دې کچه شکایاتو په کابل کې یا په بل حوزه کې سترګې پټې کړې وای، بدون د شک نه دا به د موږ یو خیانت و د انتخابات سره، د ولسواکۍ سره، د خلکو سره، د وطن سره، د نظام سره، ځکه چې دا خو واضح یو خیانت دی چې موږ په دومره شکایاتو، په دومره ستونزو، په دومره تخلفاتو او په دومره انتخاباتي جرایمو سترګې پټې کړو. دا قطعا په دې معنا نه ده، بلکې دا یو ډېر ښه زیری دی د دې په خاطر چې موږ د موږ په واسطه د قانون په اساس یا د قانون د صراحت په اساس د ټاکنو د کمیسون اجراءاتو ته، عملیاتو ته، پریکړو ته مشروعیت ورکول کیږي. او دلته فقط موږ په خپل د قانون په چوکاټ کې خپل ماموریتونه مخته وړو او خپل هغه لازم اماهنګۍ لرو. داسې کوم هغه اختلافات نشته دي، خو شاید مثلا د تا باندې غو کمیسون دومره زحمت یا سلای مصارف یې کړي دي، یا سمه یا خرابه، یا قانونی یا غیر قانونی، چنن یعنی نتیجه ولیدل. نو دای که په دې خفکی یا زردکی چې د شکایتو کمیسون ولې دا پریکړه کړې ده، دا به مناسب نه وي.
ټول څومره انتخاباتي شکایتونه په کابل کې موجود او څومره انتخاباتي جرایم
په ټوله کې؟ خو 3000 تقریبا 3000 چې دوغونه دیار لسو او یو لس انتخاباتي جرایم وو، او اکثریت ټاکنیز تخلفات وو، او ډېر کم په ابي رنگ دوسیه چې تاسو ولیدلې هغه مستند شکایتونه نه وو، اسناد او مدارک دلایل نه درلودل، او هغه رد شوی دي چې ډېر کم وو.
هغه سان چې په دې انتخاباتي جرایمو کې لاس لري، انتخاباتي درغلي کړی دي، تبه انتخابات تر سره شول، مصارف هم وشول، خلکو خلپ کې وژل شول، په امنیتي پیښو کې او لویه پروسه تر سره شو دا چې اوس باطل اعلان شو. هغه کسان چې په دغه درغلي او دغه جرایمو کې لاس لري، دا یو د پاره د کوم سزا پریکړه شوه؟
bale څنګه چې تاسو په فرانس کې ورودل د موبله مسبب بعد د دوه اشخاصو په ارتباط و چې د بازو نمونه یو خستل شول، او د نورو موضوعات هم په حاله د څېړلو کې دي. یعنی که په هر وخت که موږ ته د دې اسناد و مدارک شواهد راشي، یا موږ په دې یقین حاصل کړو چې د انتخاباتي جرم ترسره کړی دی، هغه به سارنوالی ته معرفي کړو. هغه کسان چې په دارالانشا د ټاکنو د کمیسون کې وو او د با د صلاحیت لرونکو اشخاصو په توګه یا متاسفانه د مدیریت د ضعف د عمل دوی ونه توانېدل چې هغه خپله وظیفه په سمه توګه مخته بوزي، لکه د دارالانشا رئیس، لکه معاون د عملیات رئیس د عملیاتی د ټکنالوژي رئیس، دغه هغه کسان دي چې په مسله کې دوی دخیل وو، عملیات د انتخابات و هغه تو حقوق هده چه موږ صلاحیت درلود مثلا د انتخاباتی تخلفات و په ارتباط بانده، چه دوی ده وظیفه نباید منفصل شی، او تر یو لکو افغانه پا دوی جریمه. اما او روست ده چه موږ دوی تابن سارانوالی تماریفی که و هغه با از اسناد دی چه موږ دهی تلیگلی تو سنه دی زواب شی، هغه چه زواب شول شاید نن یا سبا دوی سارانوالی تماریفی که، او دغه تصمیم و پریک را هم ده تاسس شریک.
ستاسو په وینا باندې چې لپاک رای او ناپاک رای په کابل کې ډېرې وي، تبه انتخاباتو کمیسون په دې باندې پوهیږي، خو هغوی بیا هم دا پروسه مخته وړي. فکر کوي چې هلته د پیسو راکړه ورکړه روانه ده، ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
د پیسو راکړه ورکړه خو تبند د مو وظیفه وا چې باید بعض مسائل تشخیص کو، او هغه گزارشونه چې مختر کړل شوی دی په وو کې هم معلومیږي، خلکو هم چې شکایت کړی دی، یو د عمومي وضعیت هم په دغه شکل دی. د شکایتو د کمیسون غړي د ماو د رئیس او د کمشنرانو په شمول باندې څو ځلې ورغلي، او اگر د بیاشمیرنې پروسه هم نظارت کړې ده. متاسفانه په لاسو دقیقو کې موږ درې ګروپ چې دوی د بعضو کاندیدانو نه چې پیسې خصي وغو ته رای لوړول، مشخص کاندیدان، او د نورو بیچارهګانو چې هغه یا د پیسو توان یې نه درلود، یا هلته یې کسان نه درلودل، یا په خپله د کمیسون د خانه ورته استخدام شوي نه و. متاسفانه یو ډېره ستره مشکل دا و چې د معارف معلمین هم د قانون په اساس او هم د طریق استخدام شول، ترینینګونه ورکړل شول، اما د انتخاباتو په ورځ نور کسان را وستل شول چې هغه د نوماندان و اړوند مربوطه کسانو، یعنی حتی هغه د انتخاباتی موقت و دند و هغه وپلورل شول په کاندیدانو باندې. د معارف معلمینو ته ځواب ورکړل شو، هغه ولېږل شول او په عوض یې نور کسان استخدام شول چې هغونه ترینینګ درلود، اما دغلته فقط هغه د مالی فساد په اساس باندې. نو دغه مسله متاسفانه چې د موجودیت نه سترګې نه شو پټولی، او همدغه تشویشونه و. هغه اوس هم تقریبا ته 200 ناظرین د موږ روزمره ورتلل د کمیسیون د انتخاباتو ته د باشماره په پروسه باندې، یعنی هر ورځ موږ متاسفانه ډېر منفی گزارشات، دیر خراب گزارشات در لودل چه اغا عمومی روحیه اینو را هم متاثر کوله.
درسته پختنی پتوگه که حکومت فشار را وڑی پتاسی بانده چه بالاخره هم دا سچی دی هم دا پایلی باید و منل چه استاسی اخبرگون بسوی.
حکومت دی شکایتونو دی کمیسون استقلال و بیترفی ثابته ده، او دا فشارونه طیبه ها دا مو مخی هم تجربه کردی، خصوصا هاگه وقتی چه مو تصمیمونی و چه یو تعداد باید داغشی اگه یو تعداد چه هست شول. اما خوشبختانه چه حکومت نه دا فشار روری او نه هم مداخله کوی، او زا مطمئنه ایم چه دا فشارونه دا حکومت خانه نواردی و احیانان که وارد هم شول قطعا دا نتیجه نبدلی، دا تصمیم نبدلی.
بیره زیاده منان.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر د لګیر شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.